دا مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دی. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په دې غړې کې بعد وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ترمنځ ملاقات، تل پاړه چینار لاره په موقتی ډول خلاصولو او په خوانی فاټاز د کونکو احتجاج ترڅنګ د قبایلو پختونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل ریپورتونه واوري، خو تر هر څه وړاندې د نجیب امیر نه د دې سات خبرونو ته غوږ شئ.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په بلدیاتي انتخاباتو کې د غوې د ګوند د ماتې راپور وزیر اعظم ته وړاندې کړ. د ټل پاړه چینار ترمنځ لارې د جرګې په هڅو پرانستل شو. امریکا وایي له ایران سره د اټومي تړون د بحالۍ لپاره د سفارتکارۍ وخت په ختمېدو. دا خبرونه تفصیل. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پاکستان وزیر اعظم پر وروستیو بلدیاتي انتخاباتو خبرې کړي. راپورونه وايي عمران خان د محمود خان نه پرون د وضاحت وغوښت چې د دسمبر په 19 په بلدیاتي انتخاباتو کې تحریک انصاف ولې ډېرې څوکۍ ونه ګټلې. د یادګون سرچینو مشال لډیو ته ویل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وزیر اعظم ته په دې اړه یو راپور وړاندې کړی چې پکې ویل شوی د ګوند د مهمو چارواکو ترمنځ اختلاف، ناسمو کسانو ته د نوماندۍ ټکټونه ورکول او د ګوند ځینو غړو لخوا د خپلو پر ځای د نورو نوماندانو حمایت د دې سبب شو چې تحریک انصاف کمې څوکۍ وګټي. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې په وروستیو ټول ټاکنو کې جمعیت علما اسلام فی په لومړی او تحریک انصاف په دویم لمبر راغلی. د انتخابات په 12 ځلو کې وشول چې درې پکې قبایلي ځلې هم وې. د کورمې د مشرانو د جرګې په هڅو د ټل پاړه چینار ترمنځ لوی لاره پرون د عام تګ راتګ لپاره په موقتی ډول پرانستل شوه. دا لاره د روان کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د پیوړ الیزو او ګیدو منګلو ترمنځ د یو ځنګله د ملکیت پر سر د لانجې نه پس تړل شوې وه. د ترسره شوې جرګې یو مشر حاجي سلیم خان اورکزی پرون مشال لډیو ته په دې اړه داسې وویل.
اهل پیوار څوکم روډ بند کړای دي علي منګولې پټک سره، نو هغه روډ بم کوله وی د خلک بو تر فیصله پوری څه فیصله ده. 12 رکنی څوکم جرګه دي، اپر کورم طرف نه 12 لوور سنټرل کورم طرف دا ور باندې کینی خبري وکي او یو فیصله مستقله وکي، هغه پوری بو دا روډ بالکل کولاوي.
د روان کال د اکتوبر په 28 نیټه د الیزو او منګلو ترمنځ د ځنګله د ملکیت په سر د 15 ورځنۍ جګړې په ترڅ کې له دواړو خواو تر ډیر شو زیات کسان وژل شوي او یا هم شبل شوي. د پاکستان تر واکلانی د کشمیر چارواکو پرون د وی خبرتیا په خبرولو سره د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر په ورتګ بندیز ولګاوه. په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې منظور پښتین ته په کشمیر کې لاریونونو ته د ویناو کولو اجازه نه ده ورکړل شوی. په رسمي خبرتیا کې ویل شوی چې دا بندیز د دسمبر په 22 پیل شوی او 3 میاشتې به دوام کوي. منظور پښتین د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې کوونکي غورزنګ مشري په غاړه لري. تر دې وړاندې د بلوچستان صوبې چارواکو هم د منظور پښتین پر ورتګ بندیز لګولی. د قبایلی زلو او بلوچستان زده کوونکو پرون په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. په ګڼ شمیر کې د غوز زده کوونکو د دسمبر له 2 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د لوړو تحصیلاتو د ادارې یا هایر ایجوکیشن کمیشن دفتر مخې ته احتجاجي خیمه لګولې دي. د زده کوونکو د پاکستان په پوهنتونونو کې د خپل سکالرشپونو د بحالۍ غوښتنه کوي. زده کوونکو وایي تر اوسه هیڅ غږ نه دی اوریدلی. تر دې وړاندې قبایلی زده کوونکو د اکتوبر په 29 په پېښور پرېس کلب کې هم په دې اړه یو خبري غونډه کړې وه چې په کې له حکومت د غوې د سیټونو او سکالرشپونو د حلولو غوښتنه کړې وه. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جیک سلیوان خبرداري ورکړې چې د ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بحالۍ لپاره رواني سفارتي هڅې ممکنه ده په اونیو کې دننه پای ته ورسیږي. نوموړي پرون اسرائیلو ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل واشنگټن او ملګرو یې پر دې خبره بحث کړی چې له ایران سره د جوهري سفارتکارۍ لپاره باید یو چوکاټ وټاکي. نوموړي ویل هغوی نه غواړي په دې اړه کومه مشخصه نیټه په عام محضر کې اعلان کړي، خو په دې اړه یې د بندو دروازو تر خبرې کړې او د سفارتکارۍ لړۍ به اوږده نه وي. د جیک سلیوان د سرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې مذاکره کوونکي خبر ورکوي چې په ویانا کې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې د خوندي کولو لپاره خبرې ډېرې ورو پر مخ روانې دي. په ویانا کې تازه مذاکرات د دسمبر په 12 ځنډول شو چې د دسمبر په 8 به یو وار بیا پیلېږي. امریکا اندېښنه ښکاره کړې چې د ایران سره د اټومي وسلو د جوړولو لپاره وخت د نه منلو تر حده پورې کم پاتې دی. تهران دا خبرې ردوي چې ګواکې هغوی اټومي وسلې جوړوي. د خبر نو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړي ترپای کرا سره پاتې شوې نو د دې ترڅنګ د نورو ریپورتونو تفصیل به واوري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وزیر اعظم ته ویلي د ګوند د غړو ترمنز اختلاف په بلدیاتی ټاکنو کې د هغوی د ماتې لوی وجوا د ټل پاړه چینار ترمنز د لانجې له وجې تړل شوې لارې په موقتی ډول پرانستل شوې ده. د سیمې یو مشر په اړه وایي
حکومت جرګه دی اپر کورم طرف نه بار لوور سنټرل کورم طرف دا ور باندې کینی خبري وکي او یو فیصله مستقله وکي هغه پرې بو دا روډ بالکل کلاوي.
ته پخوانی فاټا او بلوچستان زده کوونکي په اسلام آباد کې د سکالرشپونو بحالۍ لپاره په احتجاج دي. افغان مسافر وایي په تورخم اوریدل ډیر کړاو او اوږد انتظار غواړي. یو مسافر مشال ویډیو ته وویل
تورخم کې مشکلات ډیر زیات دي پوه شو یا مخته دې مخته پوه شي خل را واوړي چې کورونا په نامه ټیسټونه کوي او خلکو غوبل جوړ کړی پوه شي خلکو نامه کې پاسپورټونه ورک شول پوه شول.
او حکومت د پاکستان د فلمی سند د ژغورلو لپاره نوی فلم پالیسي اعلان کړه. د پښتو فلمونو اداکار او هدایتکار منتظم شای په اړه وایي
دا یو خیک دام دی او امید لرم چې را روان وخت کې به په دې طریقه سره فلم انډستری چې کوم دنو دا به یو ځل بیا خوشي.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې ځنې نور ریپورتونه هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړې د لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د خیبر پختونخوا له اعلی وزیر محمود خان څخه د دې خبري وضاحت وغوښت چې د دسمبر په 19مه په ترسره شو بلدیاتی انتخاباتو کې د هغوی ګوند ولې خپل برلاسي توپ ته دوام ورنکړل شو. د صوبایي حکومت سرچینی وای محمود خان وزیر اعظم ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د تحریک انصاف د مشرانو ترمنځ اختلافات د ناسمو نوماندانو ودرول او په صوبایي او قومي اسمبلی کې د هغوی د ګوند غړو د خپلو په ځای د نورو کاندیدانو ملاتړ د هغوی د ماتې سبب شو. خو بل پلو د پاکستان ډیموکراتیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن وای چې تحریک انصاف ته د 2013 زیږیز کال د انتخاباتو په شان دا ادارو ملاتړ ترلاسه نه دی نو هغوی څوکۍ بایللی. زمونږ خبریال غلام غوث په دې موضوع راپور را لېږلی دی.
د صوبایي حکومت د سرچینو تر مخه تیره ورځ د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان لخوا وزیر اعظم عمران خان ته په بلدیاتي انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف د زیاتو تحصیل چیرمینانو او میرانو د سیټونو د نه ګټلو په اړه یو راپور وړاندې کړی شوی دی او د پاکستان بیلابیلو رسنیو هم په 28مه نیټه د دغه راپور په اړه لیکلي دي چې د صوبې گورنر شاپرمان، سلور صوبایي وزیران، د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په شمول نه د قومي اسمبلی د تحریک انصاف غړي او یولس د خیبر پختونخوا د اسمبلی د پی ټی آی غړي په انتخاباتو کې د مهمو نشستونو د نه ګټلو په دی وجه ذمہوار دي چې په دغه ذکر شوی و کې ځینو ناسمو امیدوارانو ته ټیکټونه ورکړي وو او ځینو بیا د یو بل سره اختلافات لرل او په دې وجه د خپلو امیدوارانو په ځای د نورو ګوندونو د امیدوارانو مرسته او ملاتړ یې کړی و. وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر په 28مه نیټه په خپل ټویټر پاڼه په خپور کړي یو بیان کې دا ډول خبرو ته اشاره کړې وه او هغه ویلی وو چې د بلدیاتی انتخاباتو په لومړی پړاو کې پاکستان تحریک انصاف تیروتنې کړې دي او د بلدیاتی انتخاباتو په دویم پړاو کې به هغه په خپله د بلدیاتی ټاکنو څارنه کوي. خو بلې خوا ته د پاکستان جمهوری تحریک مشر او په انتخاباتو کې د تحصیلونو په کچه د زیاتو نشستونو د ګټونکو ګوند جمعیت علما اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې تیره ورځ د خپل ګوند د کارکونانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ته په دې ټاکنو کې د ادارو کومک نه و ترلاسه نو ځکه واکمن ګوند د دې صورتحال سره مخ شو.
آج جب تھوڑا سا ان قوتوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو پھر انجام آپ نے صبح خیبر پختونخوا میں دیکھ لیا یا نہیں دیکھ لیا؟
نن چی ہغا قوتونو خپل لاسونه تری لک شاته کړل نو تاسو یې انجام ولیدلو او کنا د دوی حکومت د دوی وسایل او ټوله بیوروکریسی د دوی سره ولاړه وا خو چې لاس یې ترې لږ لرې کړو او خلکو ته یې لاره پرېښوا نو انجام یې تاسو ولیدو او کنه. خو پاکستان تحریک انصاف په بیا بیا دا ډول تورونه رد کړي دي چې ګنې دوی د ادارو په مرسته او ملاتړ په پاکستان کې واک ترلاسه کړی دی. په پېښور کې خبریال او سیړونکی شمیم شاهد وایي په بلدیاتي انتخاباتو کې د تحریک انصاف د بیلات لویه وجه د دوی په حکومت کې راغلي ګرانی او بیروزګاری او د حکومت ناسمی پالیسۍ دي.
زه داوم چې دا ټول ټاکنې چې کوم د بلدیاتي ادارو وي دا په پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې عدم اعتماد و، ځکه چې یو طرف ته د پاکستان کې د ګرانی ده، مهنګایي ده، بیروزګاری ده، معاشي بدحالي ده، نو خلک ته ډېر زیات مایوس دي. او موږ وکاته چې د پاکستان تحریک انصاف دلته کې چې راکم ځینو کې ټول ټاکنې وي د پاکستان تحریک انصاف ډېرو کلکو کارکنانو چې کوم دی خپلې پارټۍ لا ووټ ورنکو، نو موږ دا وایو چې دا د عمران خان دپاره د سوچ یو مقام دی.
د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه د دسمبر په 19مه نیټه د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې په ترسره شویو انتخاباتو کې د تحصیلونو په کچه جمعیت علما اسلام په زیاتې د چیرمینانو او میرانو څوکۍ ترلاسه کړې دي، او په دویم نمبر د تحصیلونو په کچه پاکستان تحریک انصاف زیات نشستونه ګټلې دي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اتین سو یا پورر شو یا ستل کا خبر لاړه.
اول د خوند پاره شي د ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي،
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
مشال رادیو اوري په کورما قبایلی ضلع کې د دوو قامونو ترمنس د لانجې لوجې تړل شوی د ټل پاړه چینار لاره پرون ناوخته په موقتی ډول د عام تګ راتګ لپاره یو وار بیا پرانستل شوې ده. دا لاره د روان کال د اکتوبر میاشتې راهسې د پیواړ الیزو او ګیدو منګلو ترمنس د یو ځنګل د ملکیت په سر د لانجې نه پس تړل شوې وه. د سیمې مشرانو پرون مشال ویډیو ته وویل د وس لپاره په موقتی ډول لاره پرانستل شوی، خو کله چې ایوا سیمه ایزه جرګه په دې اړه خپل فیصله وکړي نو له هغې وروسته به د لارې د بشپړې پرانستې لپاره لاره هواره شي. له سیمې طارق اورگزی راپور راکوي.
په کورما ضلع کې د چهارشنبې په مخام د جرګې مشران له 9 بند ټل پړه چینار روډ د عام ټرافیک پر وړاندې په خلاصولو کې کامیاب شوي دي. د ضلع مرکزی روډ په پیرکایم خوار کلی او ساتین کې منګلو خروټو زادران غلجو مقبلو او زازیو د خپلو غوښتنو او پرګیدو خلکو لار د بندېدو پر دې عمل کې د احتجاج په توګه تړلې وو. د یاد جرګې مشر ملک حاجی سلیم خان اورگزی مشال لوډیو ته وایي حکومت د شپږو قومونو مشرانو یو لوی وفد پرون احتجاج کوونکو ته ورلیږلې وو چې په غوښتنو او خدشاتو سره مذاکرات وکړل او زیاتوي ټل پړه چینار روډ خلاصولو ته هغوی پر دغه رضا شوي چې پر ګېدو خلکو بند لار بورته پرانیسي.
اهل پیوار څوکم روډ بند کړی دی علی منګولې پټک سره، نو هغه روډ بام کول وی هغه ځکه چې په چک پوسټونه جوړی اف سی والا، او هغه ځکه چې چوک وو د روډ وایلیشن ونه کی او روډ باندې کی، او دا خلک به تر فیصله پوری څه فیصله دا 12 رکنی حکومت جرګه دی اپر کورم طرف نه 12 لوور سنټرل کورم طرف دا وربونی کینی خبري وکي او یو فیصله مستقله وکي هغه پرې بو دا روډ بالکل کلاوي.
کچو هم احتجاج کوونکو د جرګې مشرانو خبره منلې او د ضلع مرکزی لارې د عام ټرافیک پر وړاندې خلاصه کړي، خو د هغوی په پیرکایم سیمه کې احتجاجي پالت لا هم روان دي. دا احتجاج بنیادی د پیوړ الیزیو لخوا پر گیدو خلکو ترې پړچنا لا د بندیدو په صورت کې یو میاشوړاندې شروع شوه وو. د احتجاج کوونکو یو مشر ملک منور خان مشال لډیو ته وای موږ جرګې ته درې ورځې وخت ورکړې خو که څلور نور غوښتنو سره د ترې پړچنا لار خلاص نه کړې شو نو یو ځل بیا به دوی مرکزی لار تړي
او درنه به موږ جری وي تر څو پورې چې د زمونږ د پنځه مطالبه مچ کومې کړې دي چې دا سر ته نوی رسیدلی ته یې هغه پورې به موږ دا درنم جری وي او که د مطالبات ونه منل شوی نو بیا به موږ روډ کې پرمن بیا به روډ ته احتجاج راوځو.
بلخوا د پیوړ مشرانو دا دریز دی چې پرګېدو خلکو یې لارځکه تړلې چې هغوی له ځنګله لرګي پرې کولو ته نه پرېږدي. د سیمې کونسلر حاجي اصغر حسین مشال لډیو ته وایي د ګېدو منګلو سره دا لوزنامه شوې چې اوبه او لرګي ورکولو په صورت کې بورته دوی لار ورکوي.
په 2001 کې دا معاهده مو شوې ده. هغه معاهده کې داسې لیکلي دي صدیق به پیوړ والا پدات روډ باندې بدوي هیڅ قسم تا لاس نه چوي او چاته به نقصان نه رسوي. بالکل دویم پریک ته کوم انګال دي هغه سم هداد ته هغه په غره کې وویلې کې هغوی په باندې هغوی به غره ویلې کې لاس نه چوي.
په ضلع کې پر 2 اکتوبر الیزیو او منګلو ترمنځ د ګېدو سیمې سره نږدې له متنازع ځنګل لرګي پرې کولو په خبره جګړه پیل شوې وه چې د 5 ورځو په هغه جګړه کې له دواړو خواو 14 تنه مړه او تر 15 زیات زخمیان شوي ول. په علاقه کې دواړه ډلې پر یاد ځنګل د ملکیت دعوه لري چې ورباندې کیس په عدالت کې هم روان دی خو فیصله تر اوسه نه ده شوې. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
زو څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. د قبایلی زلو او بلوچستان زده کوونکو پرون په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو یا هایر ایجوکیشن کمیشن دفتر مخې ته مظاهره وکړه. د زده کوونکو وایي چې د روانې میاشتې له پیلې د یاد دفتر مخې ته د احتجاج په توګه خیمې لګولې دي. هغوی د پاکستان په پونتونونو کې د هغو سکالرشپونو د بحالۍ غوښتنه کوي چې حکومت د فاټاله انضمام وړاندې شروع کړي وو خو اوس یې په دې دلیل بند کړي چې ګواکې ورته فنډونه نه لري. له اسلام آباد د مشال ویډیو خبریال ګوهر مسید پر دې موضوع رپورټ را لېږلې چې د زده کوونکو پر احتجاج پیلېږي.
دا آوازونه د پخوانی فاټا او د بلوچستان نه تعلق لرونکي هغه سټوډنټس دي چا چې د ډیسمبر د 2 نیټې نه د هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد مخکې احتجاجي پرلت روان کړي دي. د سټوډنټس غوښتنه ده چې ایچ سی انډیجنس سکالرشپ فار انډر ګریجویټ سټوډنټس آف فاټا اینڈ بلوچستان دا زر تر زره بحال کړي دي شي. د احتجاجي پرلت پر مهال باندې یو مظاهرچی مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا او د بلوچستان د سټوډنټس لپاره کم سہولیات په خوانی حکومتونو معرفي کړي وو د اوس حکومت هغه هر سیز ختم کول غواړي. د اویل
زمانو مفید وزیر دی زدا وزیرستانه تعلق لري
میجا د تر شل ورځې په اسلام آباد کې د ایچ سی افس مخته درنښنه ولی دو چې پاکه د فاټا او د بلوچستان طلبه شامل دي. میج د ایچ سی نه د غشتنه کې چې لکه څنګه چې په تر کولینا کې میشتا 215 کل سچینا روس کاول کانا او هغه دا کول ایچ سی بند کړی دی.
په دې پرلت کې د فټاو د بلوچستان نه تعلق لرونکي په درجنو سټوډنټس ګډون کوي. سټوډنټس د هایر ایجوکیشن کمیشن مخکې ځانونو ته خیمه لګولې دي او په هغه خیمه کې دوی شپه او ورځ ناست وی. په دې اړه یو کس مشال ریډیو ته وویل چې زمونږه جایز مطالبات تی خو څوک په غور نه کوي. د وویل
ځوانو مادنان علی دی او د باجول د سیمې سره مې تعلق دی او اوس
زمون مطالبه ډیر ساده مطالبه دا یو پوینټ ایجنډا مراو پړی دا چې د ایچ سی انډیجنس سکالرشپ فار انډر ګریجویټ سټوډنټ اف فاټا اند بلوچستان چې دا د جلد از جلد ریسټور کلیشي ترکی چې زمونږه تعلیمی سال د ضایع کېدو نه بچي.
د یادونه وړ دی چې د فاټا او د بلوچستان د سټوډنټس لپاره د غسکیم په کال 2009 کې راوړې شوې وو چې مقصد یې د فاټا او د بلوچستان په سټوډنټس کې تعلیم خوراولو. او یو ځل دغه د سکالرشپ سکیم په کال 2015 کې حکومت د ختمولو فیصله کړې وه، خو د سټوډنټس د احتجاجونو په وجه باندې هغه فیصله واپس واخیستل شوه. او په دغه شان د دغه سکیم د ختمولو کوشش په کال 2013 کې هم وشو، خو په دې باندې د ملي پښتونخوا عوامي پارټۍ یو مشر عثمان کاکړ په سینټ کې قرارداد پیش کړی وو چې په هغه وخت کې په متفق سره دا قرارداد پاس شو او حکومت نه دا غوښتنه وشول چې د سکالرشپ سکیم دا جاری وساتل شي. گوهر مسجد، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو اوري. په تورخم کې د دروازې دواړو غاړو ته ولاړ افغانان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سفر پر مهال د ډیر زیات کړاوونو سره مخ کیږي. دوی وایي د دې باوجود چې اسنادونه ورسره وي او ویزه هم لري، خو د تورخم په دروازه د تګ راتګ پر مهال ډیر اوږد انتظار ته اړ باسل کیږي، او حتی چې چارواکي د بیمارانو، ماشومانو، زړو او ښځو خاطر هم نه کوي. خو بل پلو په تورخم کې ځایي چارواکي بیا وایي د قانوني پروسیجر د عملی کولو او د کرونا د مخنیوي په خاطر خلک د ځنډ سره مخ کیږي. دوی وایي هڅه کوي چې په تورخم کې عمله زیاته کړي چې ورسره د خلکو ستونزه به هواره شي. د مشال ویډیو خبریال فرهاد شینوارې تورخم ته ورغلی وو او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
افغان وګړي وایي په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هر ورځ په زرګونه ولسی وګړي، ناروغان، مېرمنې او ماشومان په تورخم دروازه کې جمع کیږي، غواړي پاکستان ته واوړي، خو په تورخم د مختلفو سفري محدودیتونو له وجې نشي کولای چې په اسانه پاکستان ته داخل شي. او د زیات رش او د امیګریشن عملې د کمښت له امله ډېرو کمو کسانو ته په تورخم دروازه پاکستان ته دا وړېدو موقع کول کیږي. دوی وای په تورخم کې د پاکستانی امیګریشن د کورونا د کنټرول او سار د ډلو او یو شمیر نورو تلاشیو نه تیرېدو لامل لوی کتارونه جوړ شوی وي، او په تنګو کوڅو کې خلک انتظار وباسي او خپل نمبر ته شپې سبا کوي. د افغانستان حاجی شاغازی چې ناروغه دی په پیښور کې یو روغتون ته راغلی وو او علاج نه پس بیرته افغانستان ته ستنېږي. مشال ریډیو سره خپل مشکلات صدا سے شریک کړل.
نو بس دا سیدا چې بس ډیر خلک تنگ دي د صبحی نه چې د شپږو بجو نه پرون غدریدلی خلک. نو ماسوتن په ونی می بجی راواته د خلک چې صبحی په شپږ بجی د وخت غدریدلی، او بس دغه مشکل دی چې خلک ډیر بازار دي، ځکه دغه کې پیش پراش په مریضانو باندې پاغه
ځنې. نورو افغان وګړو هم را سره د تورخم په موجوده صورتحال خبرې وکړې.
نوم جمال الدین، کابل نه راغلو، دلته هم دوایي وکړه، بیرته شو. ولا رش ډیر دی، نو چې لګاسانی دونه رش ده. یو سړی چې سبایی وي 15 بجې دریږي، الا یو بجه اوسي.
نوم آدم خان دی. تورخم کې مشکلات ډیر زیات دي، پوه شو. یا مخته دې مخته پوه شي، خل را واوړي، پوه شو خبره. دې مختار راجانه او دا چې کورونا په نامه ټیسټونه کوي او خلکو غوبل جوړ کړي پوه شي خلکو نه کې پاسپورټونه ورک شول پوه شول ډېر زیات مشکلات په افغانستان کې دي خو غوټه ځان سره نشي راوړل اصل مشکلات ویزو مشکلات دي ډېر زیات مشکلات دي زه به تاسو ته کوم مشکل ویم پوه شول
یو ټیکسي ډرایور عرفان الله وایي چې دوی به د تورخم او پیښور ترمنځ افغان سورلۍ وړي راوړي خو چې کله نه هلته سختي شروع شوي نو د دوی کار ورسره ټاپه ولاړ دی
مونږ کار باندې ډیر سر لیدل سار چې تورخم د ګوسونو مخه مپوري مونږ په مشکل لاړ ډکګو گاډي ډیر په مشکل لکه سورلې نه پیدا کوي کنه او بل پاسپورت یې ګوري نور ډاکومېنټس یې ګوري پاک وجه باندې دی باندې ټیم لګ مخکې باندې راتلا اوس کار سره به سور شو دی چې سانی راشي او مطلب نرمي راشي په دیګه کې نو بیا ان شاء الله تعالی چې داسي چې کار روزګار به بیرته روان شي بحال بشي
د لنډ کوتل اډیشنل اسسټنټ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو پیورا لگلی پیغام کی ویلی چه حلتا د 2018 سمنا د پولی سنبالولو پالیسای لاندی د پاسپورت و ویزه شرط لازمی شوای او اوس په دې ورستو کې افغان زدکونکو ایمرجنسی ناروغانو او لوبغاړو ته وفاقي حکومت لخوا اسانی پیدا شوی او یو ناروغ تن سره یوازې یو تن په تذکره باندې هم راتلی شي او د سوار لسو کالو نه کم عمر ماشومان ته هم اجازه ورکړل شوی چې خپل مور پلار سره پرې د بغیر پاسپورت ویزه سفر وکړي خو موږ دومره کړي چې وفاقي ادارې اف ای ای نمو په تورخم کې د عملی زیاتولو غوښتنه کړې د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې په خوا به په تورخم د ورځې څه باندې 10,000 کسانو تګ راتګ کاوه خو اوس دغه شمېره ډېره راکمه شوې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو ده
مشال ریډیو اوري د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر پرون په اسلام آباد کې ایوي خبری غونډه ته په وینا کې ویل حکومت د فلمی سند د بیا راجوندی کولو لپاره نوي اقدامات کوي فواد چودري ویل د فلمونو لپاره نوي پالیسی جوړه کړې ده چې ورسره به د زوال ښکار د سند یو وار بیا سر راپورته کړي په پاکستان کې دا مهال خال خال د پښتو او اردو فلمونه جوړیږي او په ټول ملک کې ایوازي 15 سینماګانې فعال دي د پښتو فلمونو دوو ډایرکټرانو مشال ویډیو ته وویل که حکومت رښتیا هم دا صنعت له ډوبېدو وژغوري نو له دې سره به د هغوی بندې بیړۍ روانې شي او کار به یې وځلیږي له اسلام آباده سراج زهیر رپورټ راکوي
د دسمبر په 22مه په اسلام آباد کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په خبری کانفرنس کې ویلي چې حکومت یې په دې هیواد کې د فلمی صنعت د بحالۍ لپاره پالیسی جوړه کړې او اوس په فلمونو جوړولو کې حکومت د فلم جوړونکو سره مرستې کوي او مراد به ورکوي او ټیکسونه به ترې هم کم اخلي د نوموړي په خبره د اویایمې په لسیزه کې پاکستان په نړۍ کې دریم د غوره او معیاري فلمونو جوړونکو ملک وو وروسته بیا د پاکستان فلمی صنعت د زوال سره بخشو د فواد چودري په خبره دوی به در روان کال نه په غوره فلم او ډراما جوړولو او په خمو سکی به د کمی ایوارډ ورکول یو وار بیا پیل کړی
هم نه نئی فلم پالیسی جو ہے وہ مکمل کر لی ہے اس کے تحت ہم نے
دی وای مونږ نه وی فلم پالیسی بش پړه کړي او د هغه ترلان دی مونږ فلم ته ډیر مراد ورکبو نو د ټولو نوړان دی مونږ د فلم ډرامي او موسیقي لپاره کمی ایوارډ بحال وو او راتلونکي کال نه به مونږ 22 ایوارډونه په فلم خ پاکستانی موسیقار تا او غوره فلمی اداکار تا ورکبو دا په داسې حال کې ده چې دا وخت یوازې په پاکستان کې د پښتو فلمونه جوړیږي او په تیر لوی اختر کې یوازې د پښتو دوه فلمونه جوړ شوي وو د پښتو فلمونه اداکاران او ډایرکټران وایي د فلمی سند د بحالۍ لپاره د حکومت دا ډیر ښه ګام دی خو باید چې دا عملي کړی شي د پښتو فلمونه اداکار او ډایرکټر منتظم شاه مشال ریډیو ته وایي
زمونږ وزیر صاحب دا یو ښه ګام دی او نور حکومتونو چرته کې تاسو سلسله نه وکړي او دا پولیس سره مه د دې کمیونټي د پاله هم د سې یو خ قدم یا د سې خ ګامونه لګا دی پورته کیږي نو امید لرم چې روان وخت کې به په دې طریقه سره فلم انډستری چې کوم د نو دا به یو ځل بیا خوشي او پرمختګ طرف ته بلل شي
د پښتو فلمونو ډایرکټر او پروډوسر ملک اسف الله مشال ریډیو ته وی ک حکومت په رښتیا د پالیسی عملی کړی نو د فلمی صنعت سره د تړلو خلکو سره سره به د دین د پاکستان اقتصاد ته هم ګټه ورسی
نو په خیال کې څومره حکومتونه راغلي دي کوم چې خجور د اردو فلمونو د پنجابۍ د فلمونو هغه وخت کې حکومتونو چې واجی کړي دي او وزیران منتخب کړي دي او دا وزیران راغلي دي
د یادونې د پاویایم لسیزه کې په پاکستان کې ټولی دیار لسوا سینما غانې وی او یوازې د شپېتو نه بربا د پښتو فلمونه په یو کال کې جوړېدل خرور د فلمونو جوړېدل راکم شو او سینما غانې هم په تجارتي پلازو او مارکیټونو کې بدلې شوې او د پاکستان د شماریاتو ادارې د وینا تر مخه دا وخت په ټول پاکستان کې 15 سینما غانې پاتې دي
اوریدونکو سراج ظهیر رپورٹ مو اوریدو هم دې سره په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي نجیب عامر بدر ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړی
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پاکستان وزیر اعظم پروستي بلدیاتي انتخاباتو خبرې پیرا پورنو عمران خان د محمود خان پروند د وضاحت غوښته چې د دسمبر په 19 په بلدیاتي انتخاباتو کې تحریک انصاف ولې ډېرې څوکۍ ونه ګټلې یاد کوم سرچینو مشال اړیو ته ویل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وزیر اعظم ته په دې اړه راپور وړاندې کړی چې پکې ویل شوي د ګوند مهمو چارواکو ترمنځ اختلافات ناسمو کسانو ته د نوماندۍ ټکټونه ورکول او د ګوند ځینو غړو لخوا د خپلو پر ځای د نورو نوماندانو حمایت په دې سبب شو چې تحریک انصاف کمې څوکۍ وګټي د کورمې د مشرانو د جرګې په هڅو د ټل پاړه چنا ترمنځ دوی لاره پرون د عام تګ راتګ لپاره په موقتي ډول پرانیستل شو دا لاره د روان کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د پیواړه لیسو او ګیدو منګلو ترمنځ د یو ځنګله د ملکیت پر سر د لانجې نه پس تړل شوې وه د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر چارواکو پرون د خبرتیا په خبرولو سره د پښتون ژغورنې غورسنګ د مشر پر ورتګ بندیز لګولی په نوټیفیکیشن کې ویل شوي چې منظور پښتون ته په کشمیر کې لاریونونو ته د ویناو کولو اجازه نه ده ورکړل شوې رسمي خبرتیا کې ویل شوي چې دا بندیز د دسمبر په 22 پیل شوی او 3 میاشتې به دوام کوي قبایلی ضلعو او بلوچستان زده کوونکو پرون په اسلام آباد کې مظاهره وکړه په ګڼ شمېر کې د زده کوونکو د دسمبر له 2 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د لوړو تحصیلاتو د ادارې یا هایر ایجوکیشن کمیشن دفتر مخې ته احتجاجي خیمې لګولې دي زده کوونکي د پاکستان په پوهنتونونو کې د خپلو سکالرشپونو د بحالۍ غوښتنه کوي زده کوونکي وایي تر اوسه یې چا غږ نه دی اورېدلې او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان خبرداری ورکړی چې د ایران سره 2015 کال د اټومي تړون د بحالۍ لپاره روانې سفارتي هڅې ممکنه ده په اونۍ کې دننه پاتې وسي نوموړي پرون اسرائیلو ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل واشنګټن او ملګرو یې پر دې خبره امباس کړی چې له ایران سره د جوهري سفارتکارۍ لپاره باید یو چوکاټ
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سره وینو په دې دوه منمای کې مهم ستاسو د پاره ځین نور ریپورتونه راوړی دي زو د یو بل ریپورت طرف ته د پاکستان د پاکستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د خبريالانو د حقوقو او خوندیتوب نړیوال سازمانونه یې د خبريالۍ لپاره خطرناک بلي هل تک یو خو د یو شمیر خبريالانو د وژنې تختونې او وهلو ټکولو پیښه رامینځته شوې نو بل خو یو شمیر نور بیا له بیلابیلو بندیزونو او زورونو سره مخامخ شوې دي په 2021 زیږیز کال کې د دې هیواد په بیلابیلو خارونو کې خبریالانو د صحافتي ازادۍ او د خپلو حقونو لاسته راوړلو لپاره ګڼ احتجاجونه او لاریونونه وکړل خو د کال په پای کې حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړ دا چې هلته په 2021 زیږیز کال کې صحافتي ازادي په څه حال کې و احمد شاه اعظمي په اړه راپور لري چې د خبریالانو په احتجاجي نارو پیلېږي
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي دوی په 2020 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وای چې د پخوا په پرتله ستونزې زیات شوې دي د دوی په وینا وژنې تښتونې وهل ټکول بندیزونه لکار ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دي د دې هیواد یو تل خبریال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپل په 2021 کال کې لتیرو و میاشتو راځي د غیر اعلانیه بندي ښکار ده. د پاکستان د پخوانی پوزي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما سلور میاشتې بندیز لګول شو خو دا ځلې و میاشتې شوې دي. زماله پاره د مشرف تر دور هم بدترین دور ده. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتشونی واکمنان دي.
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حمید میر له هغه ورسته د کیپیټل ټاک خبرونه له کوربتوب څخه لری کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبريال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهره پر مهال د پاکستان د پوز د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبريال اسد علي تور کور ته د نن ځینې وسله لرونکو کسان ورغلل او د په وینا پښې او لاسونه وروتړل او تشدد ور باندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 16 د پاکستان د برښنایي رسنیو د نظم ادارې پر پخوانی مشر او پر پوځي استابلیشمنت منتقد خبريال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبريال متي الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 28 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وټشتاوه او 12 ساعت وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي خو تر اوسه نه دي نیول سوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28 د خبريالانو د جغورنی کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمېر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبريالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاص پښه ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پات راغلی دی. د خبريالانو د جغورنی کمیټې دا راپور له هغه دوی ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28 د بې پولو خبريالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړی ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د وی خبريالي عاصمه شیرازی پر ضد لکریکی او تشدد ډک کمپاین راپارولې دي. دغه پاریس میشت سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړیو له هغه وروسته پاسمه شیرازی په سیخله خلاص کړي چې کله هغه پر بی بی سی اردو به پانی د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې پاړه لیکل کړي ول. اسمه شیرازی مشال لړیو ته وایي چې په پاکستان کې خبريالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال لګړن ستون سره مخامخ شوی دی.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اوی بریدو نشوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چدا ڈول حقوی دا حق خبر ہو نکڑی د دوی پر ضد هر هرباه کارول کیږي. که خبريالا یو خزوي نو کنزلې ورته کیږي زورول کیږي او د انټرنیټ لارې غواخل کیږي. زما پر کور دوه ځله بریچ شوې ده. دا ډول کارونه په خوا هم کېدل خو لبه د مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوې دي.
تر دې وړاندې د بې پولو خبريالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چکم خبريالان د دوی په وینا لسرو کر شو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد در باندې کیږي. د پاکستان د خبريالانو مرکزی اتحادیه مشر شاهزاده ذوالفقار وای چې په دې هیواد کې خبريالان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نو موري زیاتوي چې حکومت د جالي خبر په پلمه د رسنیو خله بندول غواړي.
که حکومت خپل چې کم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي هغه فیک نیوز دی د پاره نسته دی د پاره ډیر سم نیوز دی او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبرې صحیح کوي هغه د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنت چې دی کوشش کوي سوشل میډیا ختمي. نو سوشل میډیا کا ختم سی نو ازادي ازار او میډیا ازادي دا ختمي شي. حکومت خپل کارکړتګي نشته نو هغه نه برداشتي چې سو کریټیسایز کوي حکومت.
د خبريال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبريالي لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2020 کال پورې 138 خبريالان وژل شوی دی. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړۍ نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون باندې خپل کړی دی. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او درسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی تشدد او ناوړه ګټې اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبريالانو او درسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزی اتحادیه، قومي پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبریالان او د خبریالانو د حقونو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکه کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبریالان او درسنوي کارکونکي باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبريالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې ماده سم سپیناوي نه دی سوی او حکومت د خبريالانو پر ضد د هغوی د ازادۍ سلبول لپاره کارولای سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده. نو موږ زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبريالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي. هم دې مراسمو ته بیا د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودری وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري.
په نړیوال کچ ازموږ په اړه د یو داسې تصویر وړاندې کولو هڅه کیږي چې هلته رسنۍ آزادې نه دي. که په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزادې نه دي. کله چې د صحافتي ازادۍ خبره کیږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتله کوو، بلکې له پرمختللې نړۍ سره پرتله کوو. زموږ صحافتي ازادۍ اصل کې له ځینو اړخونو تر پرمختللو هیوادونو هم مخکې ده.
کڅم پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي، خو د بي پلو خبريالانو نړيوال اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو، امنيتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنیو د ازادي په جوړ کړي نوملړ کې پاکستان له 180 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دي چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونی زخ پرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
مشال رادیو اوري. د پاکستان د نورو صوبو په سیر په بلوچستان کې هم د روان کال په اوږدو کې یو شمېر داسې سیاسي پیښې رامنځته شوې چې د رسنیو پام یې د صوبې ته اړولې وو. په دې پیښو کې زیاتره داسې وي چې امنیتي اړخونه یې هم درلودل. زمنګ همکار بوریوال کاکړ په خپل د ځانګړي رپورت کې د بلوچستان صوبې د 2021 زیږیز کال سیاسي پیښو ته کتنه کړې ده.
په 2020 کال کې په بلوچستان کې د لوی سیاسي او امنیتی پیښو پایل هغه مهال سوی وو چې کله د جنوري پر 3 نیټه وسلوالو په مچ سیمه کې 11,000 کانکندونکو په ډزو وژلي وو. د وجلسو کسانو خپلوانو د احتجاج په توګه د مړو له شخولو انکار کړی وو او تر شپږو ورځو یې مړي د پرلت په منځ کې ایښی وو. دوی پرلت له هغه وروسته ختم کړ چې د هغه وخت وزیر اعلی جام کمال له وفاقي وزیرانو سره یو ځای دوی ته د انصاف ورکولو ژمنه ورکړې وه. د دې پیښې ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. د بلوچستان لپاره د 2020 کال دویم لوی پیښه هغه و چې د بشري حقوقو فعالې کریمه بلوچي مړې د جنوري پر 15 د بلوچستان د کیج زلې په تومپ کلی کې خاور ته وسپارل شو. د کریمی بلوچی د جنازی خبره له هغه وروسته پر سنوي کې لا خبره سوچي حکومت د هغه لکلي پرته بل هیڅ یو چاته پکې د ګډون اجازه نه ورکړي. او دیرس کلنا کریمه بلوچا د 2016 کال د دسمبر پر شلم نیټه د کینیډا په ټورنټو کې لادر کسوي وا او یو ورځ وروسته مړې موندل شوی و. د بلوچستان لپاره بل بد پیښه هغه و چې د فروری میاشتې پر 8مه د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي ویاند اسد خان څخزي مړې وموندل شو. نوموړی د 2016 کال په سپتمبر میاشت کې له کوچلاغ سره نږدې تښتول شوی و. د اسد خان اڅکزي د وژنې پر ضد د فروری پر 8مه د کوټي په ګډون په چمن ژوب شین بوري دوکۍ کلاسفلا او نورو زیاتره پښتون میشتو ښارونو کې کاربندیز او احتجاج وسو. تر هغه وروسته په بلوچستان کې بل ټکان ورکوونکې پیښه هغه و چې کله د جون میاشتې پر 10مه د پښتونخوا ملي او میګوند د صوبایي مشر او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ د ټپي کېدو خبر خپور شو. د ګوند مشرانو لومړی وویل چې نوموړی په کوټه کې په خپل کور کې ټپي شوی دی خو له ډاکټرانو سره تر لیدو او معاینې وروسته یې په ډاګه کړه چې هغه پر سر وهل شوی دی. عثمان خان کاکړ له کوټې د کراچۍ اغا خان روغتون ته یوړل سو خو هغه د جون پر 28مه سا ورکړه. د پوځي اسټابلیشمنټ پر ضد د سخت دریځ له کبله مشهور عثمان کاکړ په جنازه کې اولس په دومره پراخ شمیر ګډون وکړ چې د سیاسي مشرانو په وینا د صوبې په تاریخ کې یې ساری نو. پښتونخوا ملي او میګوند او د هغه کورنۍ دواړو تور د پاکستان پر جاسوسي ادارو ایس آی او ایم آی پوری کړ خو حکومت دا دواړه تورونه رد کړل. د عثمان کاکړ مشر زوی او سیاسي ځایناستی خوشحال خان کاکړ د پلار د مړینې اغیز داسې بیانوي.
داسې ورځ نسته چې په کور کې به دې اڅوي نه یا به یو غم نه پروت هغه خوشحالي یا دغه هغه د سره لاړو. دلته داسې وخت راغلی چې په مسلم باغ کې به دې په 15 میاشتې 6 میاشتې بعد راتلی اوس دلته به رالو کور والا به ورته خوشحاله شو چې لالا نن راغلی دی لالا سره به کښینو خبرې به سره وکړو. اوس یو میلمه راشي یو واقع راشي نو بس په کور کې د لالا غم بېرته یو رنګ راتازه شي.
د سیاسي چارو پور رفیع الله کاکړ وای د عثمان خان کاکړ مړینه د ولس او ګوند دواړو لپاره یو لوی زیان و.
پر سیاست باندې څه اثر دی زما خپل فکر دا دی چې د عثمان کاکړ د دارنګا مرګ او شهادت څخه دوه غټ تاوان وسو. یو په بلوچستان لیول د صوبا د یو ډیر توانا आवाज سمې رومس ول عثمان کاکړ ډیر زړور دلیر आवाज و د دې صوبې. بل د پارټي د پارم غټ تاوانو هغه پدا چې د 40 کال وقف کړي و د پارټي ته د تنظیم سونه سه د پارټي تر نورو معمولاتو پورې د ډیر بیدار او فعال غړي وو. نو یقینا زوام دا د دې پارټي د پار ډیر غټ تاوان دی او دغه کډي دغه خلا چې دی ډکې دا به ډیر وخت اخی.
د عثمان کاکړ تنمړینه لږ ورسته یعنی د جون پر 26مه د عوامي نېشنل ګوند مخکښ عبید الله کاسی نامعلومه کسانو له کوچلاغه وتښتاوی او بیا د اگست پر 15مه په پښین کې مړی وموندل شو. که څه هم د نموړي د تښتونې ذمہواري چا نه ومنلې خو حکومت ورسته ادعا وکړه چې د ده په مرګ کې ککړ 15 تنه یې وژلې دي. په بلوچستان کې بل مهمه سیاسي پیښه دا و چې د بلوچستان عوامي ګوند خپلو یو شمیر غړو د حکومت مخالف ګوندونو په مرسته پر وزیر اعلی جام کمال فشار راوست چې له دندې ګوښه شي. نوموړی د اکتوبر پر 23مه تر هغه یو ورځ وړاندې له دندې استعفا ورکړه چې په سبب یې په اسمبلی کې پر هغه د بې باوري په اړه قرارداد وړاندې کړي. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي شوکت علي ترین وای نه د وزیر اعلی جام کمال رویه سمه وه او نه هم په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل ګوندونو د جمهوریت له نظره یو ښه مثال قائم کړ.
چې جام کمال داغه چې کوم رویه و داغه طرز حکومت او اخم غیر جمهوریت طریقه و د اپوزیشن یا ایزب اختلاف سره خبري کول لا غو سره خپل حق ورکول یا دا غو یو چکم مقام دی په جمهوریت کې هغه ساتل هغه ډیر ضروری ده. او اپوزیشن بیا دا و چې دی یو غټه یو لار مخه خسته ده د حقیقي جمهوریت لپاره پاکستان کې د دې ته هغه سره لري سو د هغه تضاد کاری وکړو کم چې د دې د خبرو او د هغه د پی ټی ایم د تحریک کم اصولونه دي دا غو خلاف دا تک دا ولاړی.
په بلوچستان کې شاید د 2023 کال تر ټولو وروستۍ سیاسي پیښه په نومبر او دسمبر کې په بلوچ میشتي ساحلي ښار ګوادر کې د حق دو په نامه تر سره سوی هغه پرلتو چې د میرمنو او ماشومانو په ګډون په لسګونو زره کسانو پکې برخه درلوده. دوی له حکومت نو لس غشتنی درلودي خو تر ټولو مهمه پکې له ګوادر سره څیرمه په عرب سمندرګي کې په لوی لوی ټرالرانو کې د کبانو یا ماهیانو د نیولو مخنیوي، په شار کې امنیتی پوستي ختمول او پر ایرانی سرحد ځای خلکو ته د تجارت اجازه ورکول شامل وو. دا پرلت د دسمبر پر 14 له هغه وروسته پای ته ورسول سو چې وفاقي او صوبایي حکومتونه یې په شریکه غشتنی ومنلې.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
مشال ریډیو اوري. په سواد کې د جبو او ادیباتو پوهان وایي د توروالی په ګډون نه جبې دورې کې دوله خطر سره مخامخ دي. د توروالی جبې ویونکي وس ایوازې 300 پورې پاتې دي. توروالی په بهرین او شاوخوا سیمو کې ویل کېدونکې ایوا پخوانی جبه ده چې اوس د ورکېدو په حال کې ده، خو چارواکي وایي د ژغورلو هڅې روانې دي. د مشال ویډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه له سواته یو رپورټ را لېږلې چې په توروالی جبه د سکول د ماشومانو په غږونو پیلېږي.
دغه د تحصیل بحرین توروالی کلی یو سکول دی چې پکې ماشومان سحر اسمبلی وخت کې د وطن سندرې وایي. بحرین توروال کې داسې 100 سکولونه دي چې پکې د 5 جماعت پورې زده کړې مورنۍ جبه توروالی کې کیږي. د سکول استاد امتیاز احمد وایي چې مورنۍ جبه توروالی کې ماشومان ډیر زر پوهیږي او د ناشنا جبو کې د زده کړو مشکل څخه بچتي.
او چې فائن دې بره شي نتی بیا انګلیش ته اردو ته په اسانۍ کنورټ کولای شي.
دو زر توال ہوئی شد ایک ہی سے دو سی باچا تھامڑ جن شی دہرینے وا لا نہیں پنا دا لگا دا بادشاہ سے دا دور خبر دا کلا چې حکومت راغې نو وای دو زر ٹکے چیزن لگا 2000.
توروالی جبه خوندی کولو کار د سیمه یو غیر دولتي ټولنې اداره برای تعلیم و ترقی په سر اغسته. د مشر زوبر توروالی وای چې د حکومت مرستې بغیر یې توروالی جبه د خپل ملګرو سره د کتاب او لس جوګه کړي. د توروالی جبې ټکی جوړ کړي، ډکشنری چاپ کړي او ورسره د توروالی جبې ولسی قصې او سندرې هم په لیک کې راوستي.
من 2000 ماشه ما زموږ د سکول نه فارغ شي وي دي، مطلب هغه سن اس خپل جبا از دا کړه دا هغه دا کورس د سی جوړ کړه دی چې د کی خپل مقامی کم کلچر چې ده دی دا هغه نه قصې پکې شامل دي، دا هغه ادب دی. مونږ مشرانو سره هم لوستل او لیکلو پروګرام وکړو.
دو دیرش کلن جاوید اقبال توروالی شاعر، سندرغاړی او سیدار غږون کې دی. دی وایي چې د بحرین توروالی جبه 100 کاله وړاندې صرف د وینا حد پورې و. شاعرانو به شاعري او سندرې یاد ساتلې یا به د خپلې پوهې مطابق لیکلې. اوس دوی ته رسم الخط میلاو شو او دی د سیمې شاعرانو مجموعه راټولوي او کتابي شکل ورله ورکوي.
زموږ شاعري لیک کې نه و، سینه در سره مونږ ته هغه زړه میلاوې دو مونږ چې څومره شاعري کول نو هغه خپل طریقې باندې بیا سره سره لیکل، خو لکه سکریپټ نه و. مونږ ته توروالی هغه اسپیشل ساوند و، هغه هغه ټکې مکې نه و. بیا ای بیٹی دلته قائم شنو دی هغه کرپ جوړ کو دا طالبان دور راغه هغه پسې بیا اصل ابونه رالو یو شاعری لکه ختم شوی و.
او او ماما او ریما بار گول ہے بیما بار دو چشمہ ہے ایما بار
د توروال کلی اوسیدونکو سجاد وای چورمای کی دوی ته عجیبه لګیدا چې یو داسې جبا چې صرف د وینا حد پورې محدود ده پکې به دوی ماشومان څنګه زده کړی کوي خو اوس د سیمې یو شمیر خلکو ته معلومه شو چې مورنۍ جبا کې زده کړی کوونکو ماشومان ډیر تکړه وي
کم ماشومان وو هغه چې کله د سکول ته تلو نو هغه اولنې چې کم دوه درې کال وو هغه بالکل ضایع تلو دا چې کله سکول ته راتلو نو هغه سره به ټیچر یا مس چې کم نو پښتو کې اردو کې خبرې کول نو هغه ته به بالکل سمجھ کې نه راتلو
په سواد بحرین کې د ژبو خوندي کولو ادارې پوهان وایي چې د توروالې ژبې خوندي کېدو سره د ژبې تاریخ کلتور او د اوسیدونکو شناخت جمدې پاتې ده او د ژبو خوندي کولو لپاره نړیوال ادارې هم په لویه کچه کار کوي او دوی ته په دا اړه د یورپي یونین لخوا په ټول ایشیا کې د ژبو خوندي کولو په حوصله افزای اولنی ایوارډ هم اعلان شوی چې د روان کال په اخره کې به ورته ملاویږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
مشال ریډیو اوري زو د دې خبري غړې د اخري ریپورت طرف ته. په کونړ کې د شیدو راټولولو له دریو مرکزونو څخه چې په پخوانی حکومت کې جوړ شوی وو تر اوسه هیڅ کار نه دی اخستل شوی. هغه سیمې چې دغه مرکزونه پکې جوړ شوی اوسیدونکو او مالداران یې وای نه پوهیږي چې له دغه مرکزونو څه ډول کار اخستل شي، ځکه چې د شیدو د ساتلو او پروسس په برخه کې ورته هیڅ روزنه نه ده ورکړل شوی. ویل کیږي دغه مرکزونه چې 2.5 کال وړاندې جوړ شوی نږدې 11 میلیون افغانۍ پرې لګول شوی دي. دغه مرکزونو عصري وسایل زنګ وهلي او د لمین زتللو په حال کې دي. نور په دې رپورت کې
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالی اوسیدونکو دی. وای د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړي. 2.5 کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په گیشتون لري، خو دوی ته د روزنیز ورکشاپونو د نه ترسره کېدو او نور وسانتیا او نه برابرولو لامل یاد مرکز بی ګټه پروت دی.
د لپاره موږ کار وکړو، د ازم ورکو او تاوانونو هم پکې وکړو او د علاقې تم خیر ورسیږي او موږ تم خیر ورسیږي. پروسس د لپاره چې کوم شی نه راټولې راوړي نو تقریبا د لمنګ 200 کسان شورا لرو. بیکار سره نه 2-3 غواګانې خو لري کنه، دا وطنې غواګانې 3 کیلو دغه کاریګ نور زیات دي. دا پروګرام هم د لپاره جوړ کړو چې خلک د دې کار سمبالت کو، هم ګټه مو کی، هم زمون کار هم په وچلېږي. باید موږ ته سیمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو. دغه دی سمون سره وعده کړی چې تاسو له 2 میاشتې ټریننګ 3 میاشتې ټریننګ درکو.
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی، بلکې په مرکز اسد آباد او څوکۍ ولسوالۍ کې د تورته دوه مرکزونه جوړ شوی چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دی. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او وروندو مؤسسو ورسره ژمنه کړې و چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه مو ساتو کومک وکړو، سره نه دولت وکړو. دی موږ سره وعده کوي چې ټریننګونه به لرو، تاسو به ټریننګ کوو، په دې مالداران سره مرستې به کیږي. تاسو سره موږ نه خو هغه موږ سره هیڅ شی مو نشته. موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټرۍ هغه بعد سامان رات پکې موږ خو کیږي ګونه کنه. دا خو چې ټریننګ وانه خو په دې نه شو، دا غن شو، دا خو نه د کیږي کنه.
هغه وای داسې پریکړه شوی و چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالۍ مالداران شیدې راوړي چې د وخت 25 زرو لیټرو پورې شیدې اټکل شوی وي. او همداراز پاتې دوه مرکزونو ته به د نږدې ولسوالۍ او مرکز صدآباد خلک شیدی رسوي. خو د حالاتو بدلیدو او د ډیری مؤسساتو د کارونو بندیدو سره مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره د بیلابیلو ادارو دروازې ټکولي، خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نور الدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوختي او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوي چې له یو پلبه ورسره د څارویو لرونکو اقتصاد وغوړېږي او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخه ونیول شي. خو په دې برخه کې د مرستندویه مؤسسو همکاریو ته اړتیا ده.
نو که د مؤسساتو لخوا په دې ستونزو د حل په اړه کومک وشي، نو نوموړي مرکزونو فعالېدو ته به زمینه مساعده شي. نو زموږ مالداران خلکو ته پاک شي دي او لبنیات عرضه شي، او زموږ په ټولنه کې به سوی تغذیه فخر تنگدستی کشا راټیټه شي او د مالدارانو کورنۍ اقتصاد تقوی شي.
په کونړ کې د شیدو راټولولو، ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان په داسې حال کې شکایت کوي چې تیر حکومت د بهرنیو مرستندویه مؤسساتو په همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.